رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
جمهور رئیس براک اوباما پرون د اشرف غنی او عبدالله سره د یو ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې کړې دي. د کاناډا په پارلمان کې په ډزو کې د احتمالي مشکوک سړي نوم یاد سوی دی، او پنټاګان وایي چې د هغو وسلو چې کردانو ته د هوا څخه غورځول سوي دي یو لیرې لویدلی بنډل یې به یې شاید د اسلامي دولت یاغیانو ترلاسه کړی وي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واوري چې د افغانستان د نوي دولت د کابینې د جوړولو پر سر سلا مشورې روانې دي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ یو مرکه په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو په اړه د روانو چارو د کارپوه واحد فقیر سره لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ د یو ویډیوي کنفرانس له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله سره خبرې وکړې. اوباما یو ځل بیا جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په دې وستایل چې سیاسي موافقې ته سره رسیدلی دي. هغه د امریکا هغه تعهد یو ځل بیا تایید کړ چې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ به کوي، او دواړو مشرانو ته یې په دې مبارکي وویل چې لومړۍ میاشت یې د نوي حکومت لپاره ګټوره وه. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د ملي امنیت د قواوو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې چې په افغانستان کې امنیتي حالات بهتره کړي. هغه دغه راز افغانستان په مشرۍ او د امریکا او سیمې په ملاتړ د سولې د جریان د پیل کېدو د لنډې مودې دپاره د افغانستان د بودیجوي اصلاحاتو او د اوږدې مودې د مالي ثبات په اړه هم بحثونه وکړل. جمهور رئیس اوباما د ښاغلي غني او عبدالله څخه وغوښتل چې د نوي کال په سر کې دې د سپینې ماڼۍ لیدو ته ورسي.
د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت څخه د امریکایي قواوو په شمول ټول بهرني عسکر وتلي او د ولایت امنیتی چاري حکومتي قواو ته سپارل سوی دي. د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د توپچي سیمې څخه چې په دغه ولایت کې د بهرنیو قواو تر ټولو لوی مرکز و، او په کونړ کې به خپل نور مرکزونه کنټرولول، ټول بهرني عسکر ووتل. په کونړ کې زیاتره امریکایي عسکر پراته وو. د کونړ والي شجاع الملک جلاله امریکا ژغ ته وویل چې د دغو قواو وروستۍ ډله په چهارشنبې د کونړ څخه وتلې ده.
په هلمند کې ولایتي چارواکي وایي چې د سرحدي پولیسو قومندان جنرال سلطان محمد له یو ځانمرګ برید څخه روغ وتلی دی، خو درې ساتونکي ژوبل سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل چې برید پرون په لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته وسو. په هلمند کې په دې وروستیو وختونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي.
امریکایي چارواکو ویل دي چې د کاناډا پولیس د مایکل زهاف بیبو په اړه تحقیقات کوي چې هغه خو به د کاناډا په پارلمان کې دننه او د هغه په شاوخوا کې ډزې نوي کړي. دوو امریکایي چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکایي ادارو ته ویل سوي دي چې یو ډزې کوونکی یو کاناډایی دی چې اسلام یې قبول کړی دی. یوه امریکایي چارواکي ویل دي چې دغه سړی اصلا په کیوبک کې زیږېدلی دی. پرون د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په اوټاوا کې د هغه هیواد د پارلمان په ودانۍ کې د ټوپکو په لسګونو ډزې وروسته له هغه وسوي چې یوه وسلوال سړي په یوه عسکر باندې چې د کاناډا د جګړې د وخت د ملي څلی په شاوخوا کې ګزمه کوله ډزې وکړې او هغه وواژه. پولیسو ویل دي چې یو وسلوال سړی د پارلمان په لویه ودانۍ کې دننه وژل سوی دی. پولیسو دا هم ویل دي چې دوی فکر کوي چې په دې حمله کې به دوه یا درې ټوپکوالا شامل وي، او دوی د هغوی د پیدا کولو په لټه کې دي. یوه چارواکي دا حمله پټه او قوي حمله بللې چې د کاناډا د پایتخت په مرکزي سیمه کې سوې ده. د د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کاناډا د صدر اعظم سټیفن هارپر سره په ټلیفون کې خبري وکړي او په کاناډایي قواو باندې د حملو څخه وروسته د کاناډایانو سره د امریکا ملاتړ څرګند کړ. اوباما د حمله وغندلې او د کاناډا سره د هر راز مرستې که ضرورت ورته ولري وعده وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. پینتاګان ویلي دی چې هغه وسلې او مهمات چې په سوریه کې د هوا څخه کردانو ته غورځول سوي وه، یو لرې لویدلی بنډل به یې شاید د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو ترلاسه کړی وي. نتاق سټیفن وارن پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې 28 بنډله د کوبانې په چرګوټي کې غورځول سوي وه، او لکه څنګه چې توقع کېدله 26 بنډله یې کردانو اخیستي دي، خو دوه یې لرې لویدلي دي. وارن وویل چې امریکایي قواوو یو بنډل تباه کړ او بل به یې شاید د دښمن لاسته ورغلی وي، مګر وان ویلی دی چې هغه دومره وسلې نه دی چې دښمن ته دی چې د کوبانې د شارګوټي د نیولو دپاره د کوردي مدافعانو سره جنګیږي، په جګړه کې کوم خاص امتیاز ورکړي.
د امریکا د روغتیا فدرالي چارواکو د لویدیځې افریقا د درو هیوادونو د مسافرینو څخه چې د ایبولا ناروغي پکې خبره ده، غوښتي دي چې د 21 ورځو دپاره دي د خپل روغتیایي حالت څارنه او پاملرنه وکړي او هر ورځ دي دغه ناروغي د نشو نشانو د راپیدا کېدو په اړه اطلاع ورکوي. دا درې هیوادونه ګینی، لایبیریا او سیرالیون دي. د څارنې دغه پروګرام به د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو په شپږو ختیځو ایالتونو کې پیل سي چې هلته د دغو مسافرینو اکثریت سفرونه کوي، او هغه جورجیا، مریلند، نیو جرسی، نیویارک، پنسلوانیا او ویرجینیا ده.
جیفری فاول په شمالي کوریا کې د شپږو میاشتو بند څخه وروسته خپل هیواد امریکا ته بیرته راستون سوی، او د کورنۍ لخوا یې په ډیرو تودو احساساتو سره هرکلی وسو. فاول پرون د چهارشنبې په ورځ په الوتکه کې اوهایو ته ورسید، او هلته یې د خپلې میرمنې او درو ماشومانو سره وکتل. پیونګیانګ د سه شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه فاول آزاد کړ، او د هغه د آزادۍ دپاره یې توضیحات ورنکړل. فقط دومره وویل چې هغه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پرله پسې غوښتنو په وجه آزاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د فاول په آزادولو کې د شمالي کوریا سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د فاول د آزادولو هرکلی کوي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماری هارف وویل چې د هغو دوو امریکایانو له کبله چې لا په شمالي کوریا کې بندیان دي زیاته اندېښنه لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښار کې د څو میاشتو احتجاجونو او مظاهرو څخه وروسته چې خلکو په مایکل براون باندې د پولیسو لخوا د زیاتې قوې د استعمالولو له کبله وکړې، اوس د براون د مړي د عدلي طب د معاینې په هکله په یوه خپاره سوي رپورټ کې ویل سوي دي چې په هغه باندې د نږدې فاصلې څخه ډزې سوي وې، او هغه کله چې پولیسو ونیو لاسونه د ځان تسلیمولو لپاره پورته نه کړل. د سنت لوئیس پوسټ ډیسپچ ورسپانی د عدلي طب او د مخدره موادو د استعمال نتیجې خبرې کړې دي چې پکې ښودل سوي دي چې 18 کلن براون د مروانا مخدره ماده استعمال کړې وه. دغه ورسپانی د عدلي طب د ډاکټر مایکل ګراهام او نورو ډاکټرانو له قوله لیکلي دي چې دا دې ته اشاره کوي چې براون به شاید کوشش کاوه چې د پولیسو د سایه منصب ډیرن ویلسن څخه وسله واخلي.
په امریکا کې یو منصفه هیئت د بلک واټر په نامه د امنیتي چارو څلور پخوانی امنیتي ساتونکي په دې ملزم کړي دي چې په 2001 کال کې په بغداد کې په څه د پاسه 10 تنو عراقي عسکرو باندې ډزې کړې وې. په هغوی کې یو نیکولاس سلیټن نومیږي چې د قتل لومړۍ درجه تور پر ولګېد، نور درې تنه په دې تورن سول چې په خپله خوښه او رضایې خلک وژلي وه. دا دوسیه چې منصفه هیئت وڅېړله د 14 وژل سوو او 18 زخمي سوو عراقیانو په اړه و چې د 2001 کال د سپتمبر په 14 د امریکا امنیتي ساتونکو په عراقي عسکرو باندې ډزې وکړې، او نړیوالو د هغو له کبله سخت عکس العملونه وښودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلک واټر د امنیتي محافظانو سره د دې دپاره قرارداد کړی و چې په عراق کې امریکایي ډیپلوماتان وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز مجد خبرونه دی رپورته. د افغانستان د نوي دولت د کابینه د جوړولو پر سر سلا مشورې روان دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
سره له دې چې لا تر اوسه هم د کابینې د معرفي کولو وخت اعلان شوی نه دی، خو د کابینې د انتقال کمیټه وایي هڅې روانې دي چې کابینه پر ټاکلي وخت یعنی له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې معرفي شي. د کابینې د انتقال کمیټې غړی سید حسین عالمی بلخی وایي چې پر وزارتونو څېړنې روانې دي او ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لیست وروسته له هغې معرفي کړي چې پر وزارتونو څېړنې پای ته ورسیږي. خو ښاغلی بلخی په دې برخه کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورنکړل او وی ویل تر هغې چې د هغوی کار پای ته ونه رسیږي له رسنیو سره معلومات نشي شریکولی. په دې اړه کار جریان لري. جمهور رئیس او اجرایه رئیس په ډېره جدي توګه دا خبره تعقیبوي او غواړي چې ژر کابینه معرفي شي. دا چې کوم کارونه شوي دي او څومره پرمختګ شوی دی، داسې پریکړه شوې تر هغې چې کارونه تر یو ځایه پورې پرمختګ نه وي کړی په مطبوعاتو کې دې مطرح نه شي. انتظار وکړئ، ډېر ژر به دا کارونه پای ته ورسیږي. ولسمشر احمدزی د خپل کار په لومړیو ورځو کې اعلان کړی و چې خپله کابینه به د 15 ورځو په ترڅ کې معرفي کړي. خو ښاغلی بلخی د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک دویمې دورې ته په اشاره وویل چې د هغه مهال کابینه د دوو میاشتو په ترڅ کې معرفي شوې وه. دغه راز ښاغلی بلخی تایید کړه چې ښایي د وزارتخانو په شمیر کې کموالی راشي او یا هم بیا کتنه وشي، خو وی ویل چې د دغې چارې ترسره کول زیات وخت ته اړتیا لري. په برنامو کې دا موضوع شته، خو دا چې زه اوس ووایم چې دا کار به د کابینې له معرفي کولو مخکې ترسره شي او یا وروسته اوس لږ ژر ده. فکر کوم څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي وایي چې د وزیرانو د ګمارلو لپاره د هغه ځانګړي معیارونه په پام کې ونیول شي چې مخکې ټاکل شوي دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي وزیران به د معیارونو له مخې وټاکل شي.
مقصد د معیار او بېپرستي به نه ټاکل کېږي، دوی ادام دغسې لري د اشرف غني خلک. نو دا چې بیا څنګه کوي او خلکو ته ګټه وي په نقص به وي، ټول سړی وپېژني چې څوک دي بیا ګټه او نقص رسولې.
دغه راز نن په کابل کې د ختیناو په نوم د یو سازمان لسګونو غړو د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره کابینه معرفي کړي. د لاریون کوونکو پر وینا د کابینې د معرفي کولو د ځنډ له امله په دولتي ادارو کې کارونه له خنډ سره مخ شوي دي. د دې سازمان غړو هم په نوې کابینې کې د مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې پاک او وړ کسان کابینې ته معرفي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
پروس شکل په تالین کې د سیاسي نارامیو او د نظامی کودتا څخه وروسته د هغه ملک د توریزم صنعت ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. اوس د هغه ملک مامورین کوشش کوي چې سیلانیان بیرته خپل ملک ته جذب کړي. د بینکاک څخه د امریکا ژغ خبریال ران کوربین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
سکال د تایلند د ټوریزم د صنعت په عایداتو کې 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، 19% کمې راغلی دی. اقتصادي ماهرین وایي چې په دغه صنعت کې دغه کمې د تایلند لپاره بیخي زیات دی، ځکه چې د هغه ملک د عایداتو 15% د ټوریزم د صنعت نه ترلاسه کیږي. په تایلند کې د می د میاشتې راهیسې په سیاست کې د هغه ملک د فوځ د مداخلې نه وروسته اوس هم د نړۍ تقریبا 50 ملکونو خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې تایلند ته د سفر نه ډډه وکړي. په تایلند کې د ټوریزم صنعت ته د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت لا زیات تاوان ورسېده چې هلته د هغه ملک په یوه تفریحي ځای کې د برتانیې 2 سیلانیان ووژل شول. د تایلند پولیسو د ډیرو زیاتو تحقیقاتو نه وروسته د برما 2 مهاجر د دغو برتانوي سیلانیانو د قتل په جرم زندانی کړل. دغه دواړه تقریبا 20 کلن دي او د بشر د حقوقو مدافع وکیلانو دا هم ویلي چې د تحقیقاتو په وخت کې دغه کسان ډیر سخت شکنجه شوي هم دي. په اروپا کې تایلند ته د سیلانیانو د سفر په باب د خلکو د یوې نوې سروې نه داسې کاری چې په 3 کسانو کې یوې وایي چې د برتانیې د دغو دوو سیلانیانو قتل د تایلند اعتبار او د ټوریزم صنعت ته زیات خطر پیدا کړ. 90% برتانوي اتبا وایي چې هغوی په تایلند کې د دغو قتلونو د پیښې نه په کامل ډول اطلاع لري. د آسیا د سفرونو په نامه د یوې ټولنې مشر ماریو هارډي وایي د امید لري چې په 2015 کال کې به په تایلند کې د ټوریزم صنعت بیرته ښه شي. هغه وایي
These are very unfortunate events, but I think they have an impact at the moment. They have an impact in a very short period of time.
دا ډېر زیاتې د مایوسۍ پیښې دي، مګر د هغوی تاثیر موقتی دی. دغه پیښو به تاثیر کړی وي، مګر دغه تاثیر به د ډېر لږ وخت لپاره وي. کله چې د خلکو نه دغه پیښې هېرې شي، نو هغوی به بیا د یو بل څه په باب په فکر شروع کړي. مګر په تایلند کې د هوټلونو د ټولنې د رئیس مرستیاله وایي چې لا اوس هم په ملکي مارشال لا جاری ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ دا غواړو چې هغوی مارشال لا ختم کړي، مګر د هغې امکانات نه ښکاري. که چیرې دا یوه ناممکنه خبره وي، نو موږ باید په دې حالت کې هم خپل کاروبار ته دوام ورکړو. مونگ پا حقی باندی پا نور و زیاد و مسلو که هم فشارونا روستی دی. دا نرهی دا سفرونو او دا توریزم دا شورا دا ارقامو ندا سخکاری چه پا 2013 کال که تایلند دا توریزم دا لارینا تقریباً 15 میلیارد دالر آید درلودو او دا 40% دا تایلند دا مجموعی آیداتو برخ جوڑی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ د یو ویډیوي کنفرانس له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله سره خبرې وکړې. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت څخه د امریکایي قواو په شمول ټول بهرني عسکر وتلي او د ولایت امنیتي چارې حکومتي قواو ته سپارل شوي دي. په هلمند کې ولایتي چارواکي وایي چې د سرحدي پولیسو قومندان جنرال سلطان محمد له یو ځانمرګ برید څخه روغ وتلی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د کاناډا پولیس د مایکل زهاف بیبو په اړه تحقیقات کوي چې هغه خو به د کاناډا په پارلمان کې دننه او د هغه په شاوخوا کې ډزې نوي کړې. پنټاګان ویلي دي چې هغه وسلې او مهمات چې په سوریه کې د هوا څخه کوردانو ته غورځول سوي وه، یو لیرې لویدلې بنډل به یې شاید د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو ترلاسه کړی وي. او د امریکا د روغتیا فدرالي چارواکو د لویدیځ افریقا د درو هیوادونو د مسافرینو څخه چې د ایبولا ناروغي پکې خبره سوې ده، غوښتي دي چې د 20 ورځو دپاره دې د خپل روغتیایي حالت څارنه او پاملرنه وکړي او هر ورځ دې د دغې ناروغۍ د نښو نښانو د راپیدا کېدو په اړه اطلاع ورکړي. دا درې هیوادونه ګینی، لایبریا او سریلاین دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکړې دی رپورټه. په امریکا کې به د نومبر د میاشتې په 4 نیټه منځنۍ انتخابات وسی. دا ځلې په انتخاباتو کې کېدای سي په امریکا کې د لاتین امریکا اوسیدونکو مهم نقش ولوبوي. د نومبر په میاشت کې به د امریکا د ولسي جرګې، د سنا د مجلس، د درو دیشو او د یو شمیر ایالتي چوکیو لپاره انتخابات وسی. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسیلوان په خپل رپورټ کې وایي چې د کالیفورنیا په څیر ایالتونو کې چې زیاتره هسپانوي نژاد امریکایان د دیموکراتانو طرفداران دي، خو اوس د هغوی د رایو د خپلولو لپاره دواړه ګوندونه د چلنج سره مخامخ دي. پام وکړئ په دې اړه دې رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتو د تابعیت د اخیستلو په مراسمو کې هسپانوي نژاد فعالین د نوو رای ورکوونکو پسې ګرځي. په کسانو کې چې د امریکا د تابعیت لوړی وکړه، رابرتو هرناندیز شامل دی. رابرتو د رای ورکولو لپاره ځان رجستر کړی دی. د هغه سره زوی هوسی چې امریکایي تابعیت لري مرسته کړې ده. رابرتو په انګریزي نه پوهیږي او یوازې هسپانوي وایي. دا غزوی دغه د خبرو داسي ترجمه کوي.
خو
مهاجرو ته چې اسناد نه لري باید ډیر څه وسي، باید ورته فرصت ورکول سي، باید تبعیض ورسره ونه سي، د ټولو سره باید په مساویانه توګه برخورد وسي. په 2008 او 2012 کلونو کې ډیرو لاتینو ول اصله امریکایانو ولسمشر باراک اوباما ته رای ورکړي، دا ځکه چې اوباما د امریکا د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه کړې وه. خو په کانګرس کې جمهور غوښتونکو د ولسمشر اوباما سره سخت مخالفت وکړ. جمهور غوښتونکو دا غوښتنه درلوده چې په سرحداتو باندې باید نظارت ډیر سي، او د دې سره هم مخالفت کاوه چې هغه غیر قانوني مهاجرو ته چې په امریکا کې اوسیږي امتیازات ورکول سي. خو د لاتینو امریکایانو فعالین چې زیاتره یې دیموکراتان دي اوس مایوسه او په قهر دي. ولسمشر اوباما نو څه وکړله؟ هیڅ یې ونه کړل. د لاس انجلس په ښار کې د مهاجرو سره د مناسب چلند د حقوقو لپاره د ائتلاف فعالین دا خبره په واضح توګه کوي. دوی د هغو هسپانوي نژاد امریکایانو په اړه خبرې کولې چې په خپله تابعیت لري او د کورنۍ ځینې غړي بیا تابعیت نه لري. لارن دیاګس امریکایي تابعیت لري او د رای د ورکولو لپاره خپل نوم لیکلی دی، خو د هغې نیکه او کاکا په هغو کسانو کې راځي چې کیدای سي د امریکا نه وایستل سي. هغه وایي چې د ولسمشر اوباما نه خوشحاله نه ده. دا ځکه چې زه یې اوس تجربه کوم. زه اوس پوهیږم چې نورې کورنۍ اوس څنګه احساسوي. په کالیفورنیا کې د عامه پالیسۍ د انسټیټیوټ کارکوونکي ډی ان بونیر وایي چې په کالیفورنیا کې زیاتره هسپانوي نژاده اوسیدونکي دیموکراتان دي، او ډېر لږې داسې دي چې جمهور غوښتونکي او یا هم بې طرفه وي. خو هغه دا خبره هم کوي چې هسپانوي نژاد امریکایان بیا د محافظه کارو، لیبرالو او منځلارو رای ورکوونکو ترمنځ په مساویانه توګه ویشل سوي دي. هغه دا هم وایي چې د ولسمشر اوباما محبوبیت کم سوی دی، او دغه کیدای سي چې دیموکراتانو ته په انتخاباتو کې تاوان ورسوي. موږ په تدریجي توګه په لاتینو امریکایانو کې د هغه د محبوبیت د کمیدو شاهد یو. په 2012 کال کې د څلورو نه دریو هسپانوي نژاد امریکایانو د هغه د سیاست څخه ملاتړ کوي، خو اوس یوازې 50% ملاتړ کوي. فعالین چې د هسپانوي نژاد امریکایانو استازیتوب کوي وایي چې هسپانوي نژاد امریکایان هغه چا ته رای ورکوي چې د دوی اقتصادي، د زده کړو، د صحت او مهاجرت غوښتنو ته پام وکړي. د هسپانوي نژادو امریکایانو د تجارت د خبرو اترو د انسټیټیوټ کارکوونکي هکټر باریتو وایي چې کیدای سي د لاتین امریکایانو رای په نتایجو باندې تاثیر وکړي او نتایجو ته تغییر ورکړي. د مثال په توګه کلورادو ډېر زیات هسپانوي نژاد اوسیدونکي لري. شمالي کارولینا او حتی ارکنساس هم هسپانوي نژاد اوسیدونکي لري. نو یو ګوند هم نسي کولای چې د هسپانوي نژاد اوسیدونکو په اړه بې تفاوته پاتې سي. او هسپانوي نژاد امریکایان به په هر انتخابات کې ډېر مهم نقش ولوبوي. دوه کاله وړاندې هسپانوي نژاد امریکایانو د ټولو رای ورکوونکو 8% جوړول. هغه وخت د ټولو هسپانوي نژاد امریکایانو چې د رای اچونې شرایط پوره کړي وو 50% رای اچولي وې. خو اوس فعالین غواړي چې نور هسپانوي نژاد امریکایان هم دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکرې دی امریکا ته. په امریکا کې به د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په څلرمه وسی. په انتخاباتو کې به د امریکا د ولسی جرګې ټولې چوکۍ، د سنا د چوکۍ دریمه حصه او د ځینو ایالتي حکومتونو د چوکۍ لپاره به رای واچول سي. دا چې په انتخاباتو کې د امریکا د دوو اصلي ګوندونو څخه کوم یو مخکې دی، په انتخاباتو کې د ولسمشر اوباما تاثیر څه دی، او دا انتخابات به د امریکا په سیاست څه تاثیر ولري، په دې باره کې موږ د روانو چارو د کارپو واحد فقیری سره لنډه مرکه کړې ده. واحد فقیری صاحب، په امریکا کې به د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په څلرمه وسی. اول که دا راته ووایست چې دا انتخابات څونه ارزښت لري او د جمهوري غوښتونکو دیموکراتانو موقف څه دی؟
عموما دا منځنۍ دورې انتخابات د آینده انتخابات لپاره یو نوی اټکل هم کېدلی سي چې د جمهوري ریاست لپاره چې انتخابات کېږي په هغه کې به څه پېښ شي، یعنې د هغه یو پیشبیني هم کولای سي. او د دې اهمیت په دې کې دی چې عموما سره پیږي چې په امریکا کې د خلکو غوښتنې چې څه غواړي عموما دا هم کېدلای شي چې الکه امریکایان چې د دې انانده یو انانده په امریکا کې چې عموما په سپینماري کې ته دیموکراسي عموما په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي وي دا انانه همیشه د تصفر سره او په دې کې هم د دې امکانات چې بیا جمهوریت غوښتونکي هم سنا وګټي په سنا کې خپل اکثریت وګټي د ولسي جرګې کې هم د ځینې چوکۍ ترلاسه کړي.
بله کریس ایب څه ویل کېږي چې د سنا کنټرول به جمهوریت غوښتونکي په لاس کې واخلي؟
تو پښمنی چې کیږي اوس تقریبا ټول هغه پښمنی کې چې جمهوریت غوښتونکي په سنا کې کامیاب شي او دا به د شاغلي اوباما لاسونه نور هم وروتړي د قدرت په نور هم محدود کړي او د بونه کرایسي چې په دې دوه خپل اخر کلونه کې هغه ځینې پروګرامونه چې دي یا پروژې چې دي غواړي تکمیل کړي هغه تکمیل کړي.
بله دا څه ویل کېږي چې یو شمیر البته یو شمیر سرویګانې ښیي فقیر صاحب چې په امریکا کې د ولسمشر اوباما محبوبیت کم سوی دی، نو تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر محبوبیت به د انتخاباتو په نتایجو تاثیر وکړي؟
بېخي دا خو بېخي یقیني خبره ده چې د جمهور رئیس اوباما محبوبیت راکښل سوی دی او په دا خاطر هم ډېری دیموکراتان نه غواړي چې د اوباما نوم واخلي په خپل کمپین کې یا د پالیسۍ سره ځان دغه کې وتړي. دغه عموما دغه راغلی ده د دې په ځینو لپاره به کمپین وکړي ځینو لپاره دپاره هغه نه غواړي چې د سره وځي کمپین وکړي او د ده د محبوبیت خبره پر نور پر دغه مترم یا منځنۍ دورې په انتخاباتو باندې اغیزه لري او امیرفلې درلودلې ده.
بله او په عمومي لحاظ د انتخاباتو نتایج به د امریکا په سیاست باندې څه بدلون راولي او آیا د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ باندې به هم تاثیر وکړي؟
ضرور ځکه چې پیسې عموما د کانګرس په لاس کې دي او هغه باید حکومت ته پیسې ورکړي او که چېرې جمهوریت غوښتونکي سنا ونیسي بیا کېدلی شي چې حتی په عراق کې او افغانستان کې هم د امریکا په پالیسۍ کې تغییر راشي. د دې امکانات ډېر دي چې سنا بیر هغه وغواړي جمهوریت ځای ته مجبور کړي چې په عراق کې نور مداخله وکړي یا د مداخلې څخه راوژغوري، ځکه د عراق او افغانستان مسله به بیا هم د سنا او د اوسپنې ماڼۍ ترمنځ یوه ډېر مهم موضوع وي.
او د انتخاباتو نتایج به د امریکا په اقتصاد باندې څونه تاثیر وکړي؟
عموما به بزنسمینان یا تجاران یا خلک چې پانګونه کوي هغه عموما په دې خوشاله دي چې جمهوریت غوښتونکي وګټي، ځکه جمهوریت غوښتونکي د لوی سرمایه‌دارانو لپاره د لوی کمپنۍ لپاره اسانتیاوې برابروي او دا د هغو لپاره داسې قوانین دقیق تصویبوي چې د هغو په ګټه وي. عموما که چېرې جمهوریت غوښتونکي راشي شاید په امریکا کې د نورې پانګونې او پانګه اچولو زمینه لا برابره شي او خلک ډېر سرمایه‌ګذاري درته وکړي.
بله کور مودن ډېره مننه ستاسو څخه محترم واحد فقیر صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت په کابل او کندهار کې به نن اسمان زیاتې وریځې وي. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه شل وي او په کندهار کې به دېش وي. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په جلال آباد او خوست کې به نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه په جلال آباد کې 21 او په خوست کې 22 اټکل شوې ده. په مزار شریف کې به هم نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 21 او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 21. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 21 او په غزنی کې به نن د غرمې خواته باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي شو. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.